ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي. نن د زیارت ورځ د 2019 نه د کال د اکتوبر 1 نېټه ده. د مشال یوټیوب بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړه کله کوم په دې ګړي کې به د جمعیت اسلام لخوا اعلان شوی د آزادي مارچ په نوم باندې کوم لاریون دی هغه به نن اسلام آباد ته رسېږي. د دې به رپورټ درکوو او ورسره به څېړنه هم کوو او د دې تر څنګ به د خیبر پښتونخوا د ترانسپورټرانو په تورخم دروازه باندې ستونزې او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او په اونیزه خپرونه سندري یادوګري کې به د استاد اهنګ پر ژوند او فن خبرې وکړو. په پایل کې به ارخندا اسد خبرونه وړاندې کړو.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند آزادی مارچ نن اسلام آباد ته رسیږي. نن سهار د پنجاب په رحیم یار خان کې د ریل ګاډي په درو بوګیانو کې د اور لګیدو له وجې 14 تنه مړه شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي او ټویټر ویلي دوی په سیاسي اشتهاراتو بندیز لګوي. د خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په خپل اعلان کې شوی آزادی مارچ کې اسلام آباد ته رسیږي او هلته به په ایچ 9 سیکټر کې له اتوار بازار سره نږدې د حکومت پر ضد مظاهره کوي. تیره شپه د پنجاب په ګوجرانوالا کې په احتجاجي لاریون کې شریکو خلکو ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل ولست موجوده وزیر اعظم عمران خان د پالیسیو نه مایوس دی او ځکه د استعفا غوښتنه کوي.
نن د ملک ټول ولس رایوځي شوی دی او د ازادي مارچ کومه غوښتنه ده نو هغه اوس قامي غوښتنه جوړه شوې چې موږ د 2013 کال په 25 جولای شوی انتخابات نه تسلیمو او دغه انتخاباتو په نتیجه کې چې کوم حکومت په واک کې راغلی نو هغه ناجایز دی او د پاکستان په جمهوریت کې د داسې حکومت جوړولو هیڅ گنجائش نشته.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ آزادی مارچ ورته د نورو مخالفو ګوندونو مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارټي عوامي نېشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي نېشنل پارټي او ځینو نورو ملاتړ ترلاسه دي. د اکتوبر په 20مه د کراچۍ له سهراب ګوټ روان شوي وو. د سیند صوبې حیدرآباد نوابشاه نوشیرا فیروز خیرپور سکر او ترګوټکی له تیرېدو وروسته د اکتوبر په 23مه پنجاب ته داخل شو. دوی غوښتنه کوي چې وزیر اعظم عمران خان دې مستعفي شي خو د حکمران ګوند تحریک انصاف غړي وای په هیڅ صورت په وزیر اعظم عمران خان د خپل عہدې نه استعفا ورنکړي. نن به د خیبر پښتونخوا نه د عوامي نېشنل پارټي او قومي وطن ګوند مشران او کارکنان اسلام آباد ته روانيږي او د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په اعلان شوی ازادي مارچ کې به ګډون کوي. د عوامي نېشنل پارټي مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل نن به کارکنان د مردان د رشکۍ انټرچینج نه د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې اسلام آباد ته روانيږي.
ورمانه احتجاج زمون حق ته مونږه چې باندې گزار نکو مخ په خپل لازم تشدد خلک دي کو دا عوامو په زور او په پرشر او دا خو زمره غلطي پالیسي چې کشپد مې استمه کوم راوتی عمره سره خلک راوته ان شاء الله تعالی دا به تاریخي ازادي مارچ او دا به خپل نتایج ورکړي.
بلخوا قومي وطن ګوند صوبائی مشر سکندر حیات شیرپا وای کارکنان بینند چارسدې انټرچینج نه د آفتاب احمد خان شیرپا په مشرۍ اسلام آباد ته رواني کیله. د سره سره با د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند صوبائی مشران هم د خپل پلویانو سره اسلام آباد ته په دغه احتجاج کې د ګډون لپاره سي. نن سهار د پنجاب د رحیم یار خان په لیاقتپور کې د ریل ګاډي په درو بوګیانو کې د اور لګیدو له وجې 14 تنه مړه شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د چارواکو په خبره اور د ګیس او سلندر د چاودنې وروسته ولګېد چې د ریل ګاډي نورو برخو ته هم خور شو. چارواکي وایي د پیښې ژوبل کسانې نږدې روغتونونو ته رسولي دي. پاکستاني مطبوعات په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره زیاته ښایي. دغه ریل ګاډي د کراچۍ نه راولپنډۍ ته روان وو. په خیبر قبایلی ضلعه کې د قومي مشرانو په وینا ځایي پولیسو د موسیقۍ په پروګرامونو کې د نرخزیانو په ورتګ او نصاب بندیز لګولې. د سیمې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي په سیمه کې د موسیقۍ په پروګرامونو بندیز نشته خو دغلته یې د نرخزیانو په ورتګ بندیز لګولې دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا د نرخزیانو د ټولنې مشرې فرزانې تېره ورځ مشال ریډیو ته ویلي له داسې کولو سره به د دوی د ټولنې غړي بیروزګاره شي.
د کشانتی دی د خواجه سراو باندې پروګرامونه بندي او مونږ لا چې د نوکریان هم نه راکای نو خواجه سرا به خریس او دی به کیس کم چې دا جم یا باڑا سیټ دې زمونږ خواجه سرا په مخه د اغه چک پوسنه چې دینو واپس کای.
پا په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو د اتحادیې مشران وایي دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د داسې فیصلو سره به په بیروزګارۍ کې زیاتوالی راشي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر په 1 به کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته بجلی بحال شي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی بیګا مشال رادیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا یوه پایا چې د هغه په وینا نامعلومو کسانو الوزولې وه په اساسي ډول بیا جوړه شوې ده. د دغه له امله په کابل او سناسه 11 نورو ولایتونو ته بجلی محدوده وه او انټرنیټ هم کار نه کوو. ټویټر ټولنیز شبکې ویلي دوی په خپل پلیټ فارم په ټولو سیاسي اشتهاراتو بندیز لګوي او ویلي دي چې باید د داسې اشتهاراتو پیغامونه وګټل شي نه چې خرڅ کړل شي. تیره ورځ د ټویټر مشر جیک ډورسي په خپل یو ټویټ کې ویل انټرنیټي اشتهارات ډېر طاقتور او مؤثر وي چې پر سیاست هم ډېر ژور اثر پرې باسي او دا د ووټونو پر عمل هم اثر کوي چې ورسره د ملیونونو خلکو ژوند متاثر کېدای شي. ډورسي دا هم ویلي انټرنیټي سیاسي اشتهارات ولسي کرته نوی چیلنجونه جوړوي. او بل خبردار چې په خلیج فارس کې د امریکا شپږو اتحادیانو د امریکا د هغه فیصلې مرسته کړې چې پکې پر 25 هغو کمپنیانو بندیزونه ولګول شول چې د ایران له سپاه پاسداران انقلاب ډلې او حزب الله سره تړاو لري. د امریکا د خزانې وزارت تېره ورځ ویلي دا بندیزونه د سعودي عرب په ریاض ښار کې میشته تراګری د مالی مرستو د په نښه کولو مرکز ټي اف ټي سي لخوا لګول شوي دي چې دا شان د دغو دواړو ډلو پر مالي چارو کنټرول سخت کړل شي. د تراګرو پر مالي چارو د حملې مرکز په 2010 کال کې جوړ شوی چې د امریکا سره سره یې سعودي عرب، کویت، عمان، بحرین، قطر او متحده عربي امارات غړي دي. دغه 25 واړه کمپنیانې له وړاندې نه د امریکا د خزانې وزارت لخوا په نښه شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د فرخنده اسد اوریدل پروانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ د مهم رپورټونو لرو. د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ حکومت زد لاریون به اسلام آباد ته نن رسیږي. دوی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي، خو آیا هم دغه اصلي غوښتنه ده کنه شاته نور اهداف هم دي؟ شنن کې وای
نو دا ښکاري چې دا د اسټابلیشمنت کې دننه هم څه اړیکې لري. زده د ماس دغه اړیکې سره مخالف دي.
خو د مرسته نړیواله پنځمه ته نه ده حاصله.
د پاکستان حکومت د خلکو او سوداګرو د سہولت لپاره د تورخم دروازه تر 24 ساعته پورې د خلاصې ساتو اقدام کړی، خو ترانسپورټران بیا هم شکایت کوي.
مونږ غواړو چې کوم یو د کراچۍ نه لوړ شي، دواوري دوه کې هغه پېښور ته راورسیږي. وکړه چې تورخم ته رانیږدې شي نو په دغه ځای کې 45 ورځې لګیږي.
او په نيځ خبرونه سندري جادوګری کې نن د استاد سراهنګ ژوند او فن ته کتنه کوو. نو رپورٹ نم لرو لمشال ریڈیو سروسی. اوسم د خبرونی پایل له لاریون څخه ټاکل شوی ده چې د جماعت العلماء اسلام په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت ضد لاریون نن اسلام آباد ته ورسیږي. د ازادۍ په نوم دغه مارچ څلور ورځې وړاندې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ له کراچۍ پیل شوی چې د لاهور له لارې به اسلام آباد ته ورسیږي. اپوزیشن غوښتنه کوي چې د پاکستان وزیر اعظم دی استعفا ورکړي او له سره دي نوي شفافې ټاکنې وسی. حکومت وایي چې عمران خان به استعفا ورنکړي. حکومت د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې د اپوزیشن سره د مذاکرات لپاره کمیټې هم جوړه کړې ده. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
عمیر خان بهاولپور، ملتان، ساحیوال، لاهور، گجراوالا او گجرات نه تیرېدو وروسته نن به مارچ اسلام آباد ته رارسي. د اسلام آباد ضلعي انتظامیه په ازادي مارچ کې ګډونوالو لپاره لارې مختص کړې دي او د راولپنډۍ او اسلام آباد اوسیدونکو ته یې ویلي چې مارچ لپاره ټاکل شوې لارې دې د استعمالولو نه ډډه وکړي. دې ترڅنګ د کورنو چارو وزارت د مارچ امنیت لپاره خپلې تیاریانې په مکملولو سره د هر قسمه اسلحې او نان کسټم پیډ موټرو پر اوستو بندیز لګولې دي. د کورنو چارو وزارت تر مخه چې اسلام آباد پولیسو او اف سی سره سره رینجرز او فوز دسته هم په حساسو ځایونو تعینات کړی شوې دي. بلخو پاکستانی رسنۍ وایي چې د اکتوبر په 1 وزیر اعظم عمران خان سره حکومتي مذاکراتي کمیټه په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. په دغه موقع د وزیر اعظم وینا وه که اپوزیشن د لوسنامې خیال ونه ساتو نو پر ضد به سخت ګامونه پورته کولای کیږي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ ورته د نورو مخالفو ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملی عوامی ګوند او د زنو نورو پارټیانو ملاتړ ترلاسه دی. د اکتوبر په 28مه د کراچۍ له سهراب ګوټه روان شول او د سند صوبې حیدرآباد، نوابشاه، نوشیرا فیروز، خیرپور، سکر او ګوټ کې نه تیرېدو وروسته د اکتوبر په 28مه پنجاب ته داخل شول. تیر ماخوستن ناوخته د پنجاب په ګوجرواله ښار کې په ازادي مارچ کې ګډونوالو ته مولانا فضل الرحمان وویل په دا دومره ګڼ شمېر کې خلک اسلام آباد ته د وزیر اعظم نه استعفا اخستو لپاره روان دي، ځکه چې په تیر یو کال کې موجوده حکمرانانو ملک د معاشي بحران نه راوستلو په ځای ملکی معیشت د تباهۍ سره مخ کړی دی. د نوموړي وینا وه: نن د ملک ټول اولس رایوځای شوی دی او د ازادي مارچ چې کومه غوښتنه ده نو هغه اوس قامي غوښتنه جوړه شوې، چې موږ د 2013 کال په 15 جولای شوي انتخابات نه تسلیمو او د دغه انتخاباتو په نتیجه کې چې کوم حکومت په واک کې راغلی نو هغه ناجایزه دی او د پاکستان په جمهوریت کې د داسې حکومت جوړولو هیڅ گنجایش نشته. کوم امانت چې لوټلی شوی دی نو هغه اولس ته سپارلو لپاره موږ راوتلي یو، چې اولس د ووټ صحیح استعمال په کولو سره خپل حقیقي غړي وټاکي او هغوی حکومت جوړ کړي. خود پاکستان د ټاکنو کمیشن، حکمران ګوند او فوز دریز لري چې انتخابات پاک او شفاف شوي وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي چې د اولس د ووټونو د لارې په واک کې راغلي نو خپله 15 کلنه موده به ضرور پوره کوي او د مارچ له وجې به وزیر اعظم عمران خان په هیڅ صورت د خپلې عهدې څخه استعفا ورنه کړي. د ذکر ده چې جمعیت علما اسلام د څلورو غوښتنو سره اسلام آباد ته را روان دی، چې پکې وزیر اعظم عمران خان نه استعفا اخیستل، فوز د مداخلې نه په غیر بیا انتخابات کول، په آئین کې د اسلامي دفاتو تحفظ یقینی جوړول او احتساب قامی اداری نیب لخوا سیاسی قیدیان خوشی کول شامل دی.
لکه څنګه چې د احمد الله په رپورٹ کې اوریدل، د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ حکومت زد لاریون باندې اسلام آباد ته رسیږي. ټاکل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د مهمو ګوندونو لاریونو نه هم نن اسلام آباد ته روان شي. د عوام نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د قامی وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د جمعیت الاسلام صوبای مشر مولانا عطا الرحمن به د خپلو ګوندونو د لاریونو مشري کوي. په دې اړه بیا د خالد خان رپورٹ واورو.
دا عوامی نیشنل پارټي مرکزی ستر سکتر او دا مخالف ګوندونو د رهبر کمیټې غړي میافتیار حسین په وینا د ټول خیبر پښتونخوا نه با د عوامی نیشنل پارټي کارکونان د نوخار رشکه انټرچینج سره راغونډيږي او د اسفندیار ولی خان په مشرۍ کې به د ورځې 11 بجې د اسلام آباد په لور روانيږي.
11 بجې د رشکه انټرچینج د خیبر
دغه شان د کامی وطن پارټي صوبائی چیئرمین سکندر حیات شیرپو په وینا د دوی د ګوند کارکنان به د 400 موټر وے انټرچینج سره راغونډيږي او د ورځې 2 بجې به د آفتاب احمد خان شیرپو په قیادت کې د یو لوی جلوس په شکل کې د اسلام آباد په لور روانيږي.
ازادی مارچ کے پورا شرکت پکا ہوا اور 400 انٹرچینج نا 2 بجے بنگا روانی بو اخبر مشر افتاب احمد خان شیرپا پا مشرے کی شکے انٹرچینج بانی اور سواب انٹرچینج بانی اور برہان انٹرچینج بانی با مختلف نوٹ جلو سنگا چیزی آگا با زمانگا دے کافلے سر شرک کی جبا اور اسلام آباد توزو اور مارچ کے با پورا احساس کیوں.
دغه شان دا پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي کارکنان با د خپل خپل ګوند صوبایي مشرانو په قیادت کې دا پیښور، نوخار، مردان او هزارې ډویژن نه د اسلام آباد په لور ځي. د جمعیت علما اسلام خیبر پښتونخوا ویان عبدالجلیل جان په وینا دا چترال، کوهستان، شانګلی او نور لری پرتی سیمو نه د جمعیت کارکنان دا 1 اکتوبر په شپه را روان شوي دي او دا پیښور، نوخار، مردان، 400 او قبالی ضلعوں نے بعد دوی د ګوند کارکنان دا پیښور نه اسلام آباد په لور 2 بجے روانی گی. دا جماعت اسلامی نه علاوه دا پاکستان ټول مخالف ګوندونه دا مولانا پرلمان په دا احتجاجی لارون کې ګډون کوي. دا یادونه ده چې دا پیښور های کورټ دا پښتونخوا حکومت ته امر کړی دی چې دا پرمن جلوس په لار کې هیڅ قسم خندان یا رکاوټونه نه جوړوي او د سوبې ټول سړکونه او لارې پرانست اساتی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
تا تاسو رپورټونه واوریدل. د جمعیت المحسن فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان مخالفو ګوندونو لارون پرون په لاهور کې د ولسي غونډې نه وروسته اوس اسلام آباد پر لور روان دي. له کراچي تر لاهور ولسي غونډې ته په وینا کې د جمعیت المحسن مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان څخه د واک پرېښودو غوښتنه تکرار کړې ده. د مولانا فضل الرحمن د دې لارون اصل اهداف دي څه؟ آیا هغه دی چې دای بیانوي کنه تر شاه نور څه هم شته؟ شاهین بنری دا خبره څرګندلې ده.
پرون په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت د ناکامه پالیسیو له کبله آزادی مارچ د پاکستان قامی لاریون ګرځېدلې ده. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان په خپل منی چې د حکومت سره د پوز مرسته ده، نو بیا هغه کوم ډاډ دی چې مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد پاسېدو ته اړ کړی دی؟ په دې اړه د سیاسي چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي
نور اپوزیشن پارٹو اور نظر غوښتنه کوله چې تاریخ نه بدل شي، مګر مولانا په دې خپل تاریخ باندې ټینګ وو. نو دا څه ښکاري چې دا د اسټابلیشمنت کې دننه هم څه اړه ګړې شته، او د دې د مارچ دی دغه اړې ګړې سره تعلق دی، او بیا د سیمې سیاست سره هم دا خبرې تړلې دي. ځکه چې تاسو ګورئ چې افغانستان کې خبرې روانې دي، په پاکستان کې چې کوم واکمن خلک دي هغوی چې کوم دا خبره بحث باندې ده چې طالبانو باندې څومره دباو واچوي، طالبان څومره شاته کی د خپل سخت دریځ نه. نو دې مارچ سره دې سوال هم تعلق شته. لہذا عمران خان سفا خبر خوب ظاہرہ کی خود شاہ نور خبر شاہ
خوب پیخبر کی میشت خبریال او شنون کے سیف الاسلام سیفی بیاوائی دا ٹک تا چی پا پاکستان کی دا حکومتونو پا درولو او را غرزولو کی پوزی اسٹیبلشمنٹ مهم کردار لری، خدا محال دا سی نخ کاری چی مولانا فضل الرحمن تا دا غمرستا ترلا سدا نو موڑے زیادتوی
سیفی اوہان دا خبر کی یہ اسٹیبلشمنٹ یا براہ راست منگول دا فوج مرستا مولانا پندرمان تا نہ دہا کلا، بلکہ دا موجودہ حکومت یا عمران خان کے لیے زیادہ کانفیڈنٹ ہوم گیا ہوگا یہ جو ہم دادا کہ داغت کو مقابلہ کی سنگا کہ آغت اگر نواز شریف کے خلاف کو درنے کی اسٹیبلشمنٹ میں میں پاتی ہوں میں جو وقت کی صورت حال بدل دے دا خیال ہوں کہ اس سے خلق جا خدشی دی جگہ معاشی پالیسوں کو ہو جا کو فوج ایک سیزم چیزے دا مولانا پندرمان دا حمایت یا دا آغت دا خوصافزی لا تعلق دے.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ حکومت مخالف لاریون د روانې میاشتې په 20مه نیټه له کراچۍ پیل شوې دي. اگر چې د پاکستان د دوه لویو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مرکزی مشران لا په دې لاریون کې نه دي شریک شوي، خو د راپورونو تر مخه د مخالفو ګوندونو ګڼ شمېر فعالان په لاریون کې برخه اخلي. په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي دا ښکاری چې مولانا فضل الرحمن با په اسلام آباد کې د حکومت خلاف احتجاجي ناسته پیلوي.
مولانا فضل الرحمن وایي چې د عمران خان او پی ٹی آئی حکومت اسلام تم خطره ده، نه دوی ته مخ تم خطره ده، معیشت تم خطره ده، او کشمیر کا تم خطره ده. اطلاعات داسې چې مولانا فضل الرحمن به دھرنا ورکړي. مولانا فضل الرحمن د آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سره ملاقات شوی تیر هفته، دغه اعلان نو شوی خو زمون گزارای دا تصدیق کړو. دا سه د آی سی ڈی جی سره دې ملاقات شوی ده، دا مختصر ویلو. او مولانا فضل الرحمن دغه خبره نه منلې، یا خدا شه دا چې مولانا فضل الرحمن که خبره منلې وي کې دې شي هغه خپل داسه مخ ملاحظه لپاره رواني، خو دا داسه لګی نه ځکه مولانا روز تر روزه مضبوطی او خلک وسره ډیر روان دي.
په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د واک پر خودو پاړه د مولانا فضل الرحمن غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د اسلام آباد پولیسو نن ښار ته د گاډو د تګ را تګ لپاره نقشه خپره کړې، او د کورنیو چارو د سکرتر په مشرۍ په یو غونډه کې په ښار کې د امنیت ټینګ ساتلو په لارو چارو بحثونه او پریکړې شوې دي.
د شاهین بنری رپورت مو ورده. ترانسپورټران وایي د تورخم دواړو خواو ته ګاډۍ تر ورځو ورځو ځنډې شي. د دوی د ټولنې یو مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دې لامل د دواړو خواو د کسټم د چارواکو اورو کار دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 13مه د تورخم لار د 24 ساعته تګ راتګ لپاره پرانیستې وه. پر تورخم د پاکستان د کسټم او د افغانستان د ګمرک چارواکي د ترانسپورټرانو تور ردوي، وایي هر ورځ سلګونه ګاډۍ فارغوي. په امیر ساحل موضوع ته کتنه کړې ده.
ترانسپورټران وایي پر تورخم د څلور ساعته فعالیت له وجې د پاکستان او افغانستان سوداګري لوړه شوې، خو د مالوړونکو ګاډو د ډریورانو ستونزې هم زیاتې شوې دي. شاکر اپریدی د خیبر د ترانسپورټرانو د ټولنې مشر دی او وایي د تورخم دواړو خواو ته ډرایوران تر ورځو ورځو کسټم یا ګمرک پرې کولو او اجازه نامې ته انتظار باسي. د اکتوبر پر دیرشم مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر له اتلسمې راهیسې مشکلات نور زیات شوي دي.
کله چې عمران خان سالري شاته کوم اعلان کړی و دا هغې ورځې نه مشکلات زیات شوي دي او کم شوي نه دي، ځکه چې مونږ ګاډی چې کوم یو د کراچۍ نه رالوړ شي په هغه یوه ورځ دوو کې هغه پېښور ته راورسېږي، او کله چې تورخان ته رانږدې شي نو په دغه ځای کې په څلور پنځه شپږ ورځې لګېږي.
دا پردی په خبره د افغانستان لوري هم مالوړونکو گاډي تر ورځو ځنډیږي او دا ځنډ په ځانګړي ډول د کسټم یا ګمرک د دفتر لوجې پیخیږي. خو د پاکستان او افغانستان د کسټم چارواکي دا تور ردوي. پر تورخم د پاکستان د کسټم یو چارواکی عطاور رحمان وای دوی هر ورځ له پنځو تر شپږ سوه پورې گاډي خلاصوي. دی وای کله چې کسټم ته گاډي راځي نو بیا خو په څلرویشتو ګنټو کې دننه خلاصیږي، کله کله له پېښور تر تورخم پورې لار دلته یا هلته بند شي. په کسټم کې هیڅ مسله نشته. د کسټم اداره روزانه د برآمداتو پنځه سوه یا شپږ سوه گاډي خلاصوي. عطاور رحمان وایي د تورخم پر وره د تګ راتګ له سلری ساعته کېدو راهیسې حکومت هلته د کسټم د کارکوونکو شمیر لوړ کړی او یوه ډله له سهار اتو تر ماخوستن اتو بجو او بله د ماخوستن له اتو تر سهاره پورې کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې کله د تورخم ور د څلور ساعته تګ راتګ لپاره پرانیسته نو هیله یې ښوولې وه چې له دې سره به د دواړو خواوو سوداګري وده عمومي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي هم مني چې په تېره شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د دواړو خواوو سوداګري زیاته شوې. پر تورخم د افغانستان د ګمرک عمومي مدیر امان الله کلیوال هم د عطاور رحمان خبره تاییدوي او وایي د افغانستان لوري هم سلګونه ګاډي هر ورځ خلاصوي.
ټول موټر د جلال آباد د ننګرهار ګمرک په لور باندې روانېږي، هیڅ نه ستونزه نشته. مونږ تا خونه تر راځي پنځه سوه لا شپږ سوه موټر راځي او مونږ چې دوه خونه صادرات لرو البته د افغانستان نه د پاکستان لوري ته د څلور سوه نه الا پنځه سوه.
امان الله کلیوال وایي د پېښور او تورخم پرتله د جلال آباد او تورخم ترمنځ د مسافرو او مالوړونکو ګاډو لارې جدا دي. د زیاتوي چې مالوړونکو گاډي زیاتره د شپې مهال سفر کوي نو ځکه مسافر پر لار نه ځنډیږي. د پاکستان او افغانستان د کسټم چارواکي زیاتوي چې راتلونکو میاشت دواړه خواوې سره غونډه لري چې پکې به د ترانسپورټرانو د ستونزو ترڅنګ له سوداګرۍ سره پر تړلو موضوعاتو بحث وکړي او د حل لارې به یې ولټوي.
تاسو د پامیر سایل رپورټ اوریدئ. په خیبر ضلع کې حکومت د نشزانو پر ورتګ بندیز لګولی دی. پولیس وایي چې دا کار یې د ځایي مشرانو په غوښتنه کړې خو د نشزانو مشره بیا دریځ لري چې دا کار نوي پولیس افسر په خپله خوښه کړی دی. ځینې ځایي خلک د نشزانو د پروګرامونو ملاتړ کوي، ځینې بیا وایي چې باید پر دې بندیز ولګول شي چې دوی په وینا له دې سره ټولنیزې ستونزې راپیدا شوې دي. په دې اړه فرهاد چینواری رپورټ لري.
په خیبر کې د امن بحالي دو سره سم په حجرو کې یو ځل بیا د موسیقي پروګرامونه پیل شوي او د پیښور نورته نرخزیان هم ورزي او هلته په پروګرامونو کې ګډا کوي. خو په دې ورستو کې دغه نرخزیان مختلفو چیک پوسټونو باندې رایسار کړای شول او بیرته پیښور ته ستانه کړای شوي دي. په نرخزیانو باندې د بندیز په اړه د جمرود د پولیسو مشر ډي اس پي جانګیر پردی مشال ریډیو ته وای
مشرانو وای چې یاره دلته چې کوم دي کنه ډېر زیات ماحول خراب شو دغه اجراګانو سره او دغه پروګرامونو سره او نشې مې سره زیات شوې او تماشې مې سره زیات شوې. نو دوه ویل چې یاره دا اوس چې کوم دي خبر پولیس دي دا چې کوم دي تاسو موږ سره تاونو کو او دا شی چې کوم دي په هره طریقه وی چې کوم دي کنه تاسو موږ سره ودرې کو دا شی بم کو. نو بس موږ سره چې کوم دي مجبورې نه وي چې دلته ته ماحول خراب دي دوه را اوس خو فل حال داسې نه را درومي ځکه چې ماحول ته خرابېږي او ویل کې وسره نشې مې شم کوي او دا خو چې کوم دي را روان اصل لپاره ته بای نخ کې پوه شو. نو دغه لپاره کوم چې کوم دی روښت شو مونږ خبر پولیس ته چې کوم دی هغه وکړو ریکوست یو کړو او درخواست یو کړو بس مونږ چې کوم دی په دا باندې اکشن واغستو.
د خیبر زنی زئی کسانو د نرخزیانو پورتک په خپل د ریس کې وویل
زمانو خو کرامت الله په علاقې کې جو ګورې د شپې چا منجلس وګورې وسره په پلار مشرانو نو واستوي او دغه کشرن چې کوم حرکتونه کې غیر اخلاقی حرکتونه کې نو دنه هر سړی ته پته لګی چې دنه د ریزل غلط ولويږي شي کنه میوزیک په صحیح طریقه باندې کیږي مخ کې مو لکه په مشرانو کې ناست الله خدا به حیاي پکې نو خپل امن طریقې سره و شو سندر اندرې و شو
مانو زاکر د جمهور سره تعلق ته ما د ګورنمنت کوم د ذمہواری جوړیږي چې هغه لپاره متبادل زراعي ولټي او جوړی کی ویلا او ګوري چې
یو ځیتن ساکيب پردی بیا دغه پریکټ سره مخالفت وکړ او نوموړي وویل
ازدا و ما چې کپ یو محدود شکل کې وی داسې نه چې هغه کوم مونږ اکثر په سوشل میډیا باندې خلک ګوري چې جړاګاند ما شومان ول ورتر غاړه وزي او یو قسم پیسې دغه کوي او بهوده ډانس کوي کنه هغه غاړه ملوسی لوسی په کار دي چې یو خډ ریسک کینوز ما په خیال چې بیا به خبره نه ده یو کلچرل سیس دی او زمونږ په معاشره کې په ټولنه کې د روزګار ذریعہ هم دازګه چې د دینه دا روزګار واخیستل شي به بیا بل څه کوي
د خیبر پختونخوا نرخزیانو ټولنې مشر فرزانی وویل چې یو خوا په دوی باندې د موسیقي په پروګرامونو کې بندیز لګول کیږي او بل خوا بیا حکومت ورته متبادل روزګار هم نه ورکوي
د کشانتی دی د خواجه سراو باندې پروګرامونه بندي او مونږ لا چې دې نوکریانی هم نه راکای زمونږ اوریج خواجه سرا چې دی اغي له هم سه زکات پن نشته دی کم چې 20 کروڑ پند اغم نشته دی نو خواجه سرا به خریس او دی به کیس خو زه دا وایم موجوده ګورنمنت ته چانه په پاکستان کم زیاده چې مونږ هغه زیات لاړ شو تر اوسه پورې خلکم حالات خراب او اوس چې کله پروګرامونه هغه طرف ته کولو شو نو کم چې دا جم یا باڑا سیټ دی دا هغه ځای چک پوسټ نه چې دی نو زمونږ خواجه سره په مخه دا هغه چک پوسټ نه چې دی نو واپس کوي هغه ځای مشرانو دا فیصله نه کړی دا د هغه ځای ایسی چو کړی دا نو هلته کې راغلی دی هغه دا فیصله کړی دا
د خیبر پولیس وایي د موسیقۍ په پروګرامونو باندې بندیز نشته خو په دستي توګه په دې پروګرامونو کې نرخزیان نوتا د ګډون اجازه نشو ورکولای فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
د وزیرستان شوال رزمک او د داخلو غریزي سیمې کې یو خاصه دي نو بلخوا د غلطه د سنغازو یو زنګلونه د دې سیمې په اقتصاد کې مهم کردار ادا کوي د سیمې خلک وایي چې د پوجي عملیاتو د پایل سره دوی د خپلو سنغازو پیداوار د سنغازو پیداوار زخه چې ترلاسه کړي دي او د مالی تاوانونو سره مخ شوی دي پر خو ځای تنظیمي دا کوي چې د چلغوزو کاروبارانو ته د سنتیا ورکول لپاره هڅه کوي شاهین بنرای ریپورت لري
ځای خلک وایي امنیتی ادارې ورته اجازه نه ورکړي چې دغه غریزو سیمو ته لاړ شي او خپل پیداوار واخلي او که په ځینو سیمو کې پیداوار ترلاسه هم کړي نو د غلام خان په بندرې د لګول شو ټیکسونو له کبله بازار ته نشي راوړي په دغه اړه یو کاروباری حاجی لایر خان پرون مشال ریډیو ته وویل
خو سه بازار نه دا مولینا مخکې د غلام خان په لیار باندې مشته ودغ مارکیټ ته تلل نن د غلام خان په لیار باندې کیمه د کسٹم عملات للی دو د هغه وخت نه زخه اول ګورنمنت دا اپیل کړه هغه انکوایری دا وکړو چې په دا لیار باندې 1500 کیلو غو پاکستان ته سرغځای نه ویرغلای کیم ټیکر سلته ونه وصولوي هغه هیڅ کله تک نشي برداشت کولای د ټول وزیرستان د جنسي کاروبار ورته ختم شو او د میش دا مارکیټ په دې کې د ارباو کاروبار کده داخل ټول مثال بیروزګار شول
د سیمه یو خبريال گوهر وزیر وایي چې د امنیتی ادارو او حکومت لخوا د بندیزونو په نتیجه کې په سیمه کې د چلغوزو کاروبار ډیر خراب شوی دی او ځای خلک د مالی ستونزو سره مخ دي نو موږ زیاتوي حکومت د قبایلی ضلعو د پرمختیا اداوي کوي خو تر اوسه دا ونه کړل شول چې خلک د خپل غره له پیداواره ګټه پورته کړي
دلته چې کوم آزاد منډي سابقې فاربونو مومن خل کې آزاد منډي هغه نړیوال منډي و دې کې به تقریبا د زرو نه زیات مزدورانو کار کولو دلته به تاجران و دلته به ګودامونه و دلته به تر سلو پورې زنانه هم کار کوو چې مالی وزیرستان چلغوزی به دغه باندې راتلل په وانه باندې بیا په دې ټکونو باندې هغه نه روپۍ وزن اخیستلې کېدلې اوس هم لکه مثال په غلام خان باندې لکه دوی دغه نه شي راوړی چلغوزی کراوړي نو ډېر ګران ورته پرې وسي دغه سوداګر ته نو هسې په وچه دغه منډۍ چې کومه د هغې هم اوس هغه نړیوال حیثیت بایللی دی
په شمالي وزیرستان کې د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال ریډیو ته ویل چې د کسټمز د چارواکو سره په چلغوزو د ټیکسونو ختمولو په اړه خبرې کړي خو په دغه اړه لس حتمی پریکړه نه ده شوې بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوود ویل چې د کسٹم سره تړلې خبرې په خپل ځای خو غټه ستونزه دا ده چې ځایي خلک د چلغوزو د پیداوار اخستو لپاره خپل غرونو ته د تلو اجازه نه لري. نوموړي زیاته کړه،
ډېر کالم په دې خلکو دومره زیات بندیزونه لګېدلي وو چې د ډېر خلکو نه فصل خراب شوی وو. دا موس دا علاقه چې کومه ده هغه ته دې دا وایي چې اپرېشن شوی دی، وایي چې دا علاقه لاکر نه ده.
د یادونې وړ ده چې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نه وروسته ځینو سیمو ته خو خلک ستانه شوي، خو په زرګونو کورنۍ اوس هم په پاکستان دننه او د افغانستان په ځینو سیمو کې د کډوالۍ په ژوند تیرولو مجبور دي او په سیمه کې کاروباري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
لس نیمې بجې شوې دي. پر خندا اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د جمعیت علما اسلام فیکود مشر مولانا فضل الرحمان په خپل اعلان کې شوی آزادی مارچ کې اسلام آباد ته رسیږي او هلته به په ایچ نائن سیکټر کې لیتوار بازار سره نږدې د حکومت پر ضد مظاهره کوي. نن به د خیبر پختونخوا د عوامي نیشنل پارټي او قومي وطن ګوند مشران او کارکنان هم اسلام آباد ته روانېږي او د جمعیت علما اسلام فیکود په اعلان شوي مارچ کې به ګډون کوي. نن سهار د پنجاب ته رحیم یار خان په لیاقتپور کې د ریل ګاډي په دریو بوګیانو کې د اور لګېدو له وجې دیارلس تنه مړه شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د چارواکو په خبره اور د ګیس او سلینډر د چاودنې وروسته ولګېد چې د ریل ګاډي نورو برخو ته هم خور شو. پاکستاني مطبوعات په پیښه کې د ویل شوو کسانو شمېره زیاته ښایي. په خیبر قبایلی ضلع کې د قومي مشرانو په وینا ځایي پولیسو د موسیقۍ په پروګرامونو کې د نرخزیانو په ورتګ او نصاب بندیز لګولې دي. د سیمې پولیسو مشال رادیو ته ویلي په سیمه کې د موسیقۍ په پروګرامونو بندیز نشته، خو دغلته د نرخزیانو په ورتګ بندیز لګولې. د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي چې نن د اکتوبر په 1 به کابل ښار او یو شمېر ولایتونو ته بجلی بحال شي. د دې ادارې ویان وحید الله توحیدی بیګا مشال رادیو ته وویل چې په جنوبي سالنګ کې د برېښنا یو پایا چې د هغه په وینا نامعلومو کسانو الوزولې به په اساسي ډول بیا جوړه شوې ده. په خلیج فارس کې د امریکا شپږو اتحادیانو د امریکا د هغه فیصلې مرسته کړې چې پکې پر 25 هغو کمپنیانو بندیزونه ولګول شول چې د ایران له سپا پاسداران انقلاب ډلې او حزب الله سره تړاو لري. او ټویټر ویلي دوی په خپل پلیټ فارم پر ډولو سیاسي اشتهاراتو بندیز لګوي او ویلي دي چې باید داسې پیغامونه ورسول شي نه چې واخیستل شي.
دا خبرونه لنډیزونه له فرخند اسد اوریدل او سمونی ته خبرونه سندری جادوګری چې هارون باچا درته وړاندې کوي.
سلیم شهیز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګری خبرونه می درته راوړی. د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د نومیالی هنرمند استاد سراهنګ څو سندره او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات ترکو. سراهنګ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې پر کچ د موسیقۍ منل شوی استاد یادېږي. نوموړي د موسیقۍ زده کړې زیاتره په هند کې وکړې او خپلې دغه لاسته راوړنې د افغاني موسیقۍ د ودې او بډاینې لپاره وکارولې.
Oh
د ننګرهار ولایت یو سندرغاړي او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې د افغان هنرمندانو په اړه معلومات ټول کړي او غاړي چاپ کړي د استاد سراهنګ د زوکړې د هغه د کورنۍ او د لومړی زده کړو په اړه دا سره ته وویل.
د اصلي خپل محمد حسین سراهنګ دی او د پلار نوم یې غلام حسین دی. په 1902 هجري شمسي کې د خواجه خورده کې کابل یا په خرابات کوڅه کې د ده تولد شوی دی. د ده پلارنۍ کورنۍ هم هنرمندانو. دوی په اول سر کې د خپل پلار سره شاګرد شو. دوی سره چې مکتب هم لوستو پلار چې د استعداد وکړو چې د ښه استعداد لري په موسیقۍ کې د نوښت کولای شي نو د هندوستان ته بوتو او د استاد عاشق علي خان سره شاګرد شو چې هغه د پټیاله سب موسیقۍ بنیانګزار دی. پوره شپږ کاله شاګردي وکړله او کله چې بیرته وطن ته راغی نو بیا د ادبیاتو په برخه کې د استاد محمد عبدالحمید اسیر سره د ادبیاتو په برخه کې شاګرد شو تر څو د ابوالمعانی بیتل د شعرونو په تحلیل او دغه کې مهارت پیدا کړ.
بیدل بینال ورنداری دام دایی است خاموشی از خاطر سیاد میبرد از این حسد قفص روز دو نفسم دید آزادم از این حسد قفص روز Yeah.
فضل الرحمن وحدت چې د استاد سره هنګ د ژوند هنر په اړه معلومات جمع کړي وایي نو وړي د افغانستان له ملي رادیو سره همکاري پیل کړه او اول ځل ورته په کابل کې د موسیقۍ په جوړې شوې یوې میلې کې د استاد لقب او جایزه ورکړل شو. د وحدت په خبره استاد سره هنګ په هند او همداراز د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د کلاسیکي موسیقۍ کنسرټونه ورکړي. د زیاتوي د هند کلکتې او الاباد په هنتونونو استاد ته لقبونه او انعامونه ورکړي دي.
ریڈیو افغانستان سره همکاری درلودل یو څو په 1990 هجری کال کې یو فیسټیوال د پامیر په سینما کې چې په دغه فیسټیوال کې استاد قاسم افغان او استاد بڑا غلام علی خان دوی هم موجود و نور استادانو سره په دې فیسټیوال کې استاد سراهنګ ته اولین طلا مډال ورکړی شو. بیا په همدې کال باندې د ښاروالۍ لخوا نه دته د استاد لقب هم ورکړی شو. د کوه موسیقی لقب د هندوستان د چندیګر د پوهنتون اخیستی دی. د ماسټر ډاکټر او پروفیسور د موسیقی القاب د کلکتې د کلاکندرا د پوهنتون لاسته راوړی دی. او د سرتاج موسیقی لقب د هند الاباد په مرکزی پوهنتون کې ګټلی دی. همدارنګه د شیر موسیقی لقب هم د الاباد د مرکزی پوهنتون نه اخیستی دی. ممالک ته زیات سفرونه شوي دي. د یو کتاب هم په موسیقي باندې لیکلی دی د طرب موسیقي په نامه چې د موسیقي اساسات په دې کې بیان کړی دي او د زده کړې لپاره شاګردانو ته آماده کړی دي.
جب نوجوانی کو دیکھا جوانی نے جب نوجوانی کو دیکھا جوانی نے ہنس کر جوانی لٹا دی. خزت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت خزت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت اسی ضد پہ ہم نے اسی ضد پہ ہم نے جوانی لٹا دی.
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونې ته غوږ اوریدونکو داونه پکې د هندي کلاسیکي موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سراهنګ سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات اورئ. په پیښور کې موسیقار آصف حسین وایي استاد سراهنګ د سیمې د هنرمندانو لپاره د یوه مکتب ځای لري. د ده په وینا استاد له هندي کلاسیکل موسیقۍ ویلو سره سره فارسی شعر ته هم د قدر وړ کار کړی دی.
سراهنګ استاد چې کوم یو هستی ده موږ لپاره لکه افغانستان کې دیو کلاسیکل سره سره غزل ته هم توجه ورکړی ده. اگے سرا سرا ٹھمری کافی اور ہندوستانی میوزک سرا ہم دیو ریلیٹڈ ہو دیو دا عاشق علی خان صاحب یوگٹ نم دے اغم پا کلاسیکل کے دا خیال اور راگو راگونوں کے دا اگو دیر نم لدی نو دا اگو شاگر ہم پاتے شوی دی دیو سمرا گٹ کار کرے دے پا افغانستان سے مکے نو تا سو کتے شی جی سمرا نم دے نو ہما کا سم کار کرے استاد سارہنگ شی کم دے لکا خپل جب تم یو ٹائم ور کرے دے او لکا فارسی تم اگو یو دیر زیاد کارم پکے کرے دے او استاد نصرت فتح علی خان صاحب دیو شی کم دے او بڑا غلام علی خان صاحب شو دیو صرف راگ لکا ٹھمری شو کافی شو خیال شو نو دیو غزل سره وابستگی نه دراغله اومده ته نصرت سید دے هغه غزلم ویله دے سندرم ویله دا او کلاسیکل سره وابستگی ده نو دا ټول سازان چکم دے زمونږ د پاره یو مشله را دے مونږ فقط پکار دې دې دیو پکار باندې فوکس وکړو
ز سودا چې
ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې لیکوال او سندرغاړی دی او د پیژندل شوو افغان هنرمندانو ژوندلیکونه یا بایوګرافیانې تیاری کړي دي وایي افغانستان خلک د استاد سراهنګ پر هنر مین ول او هغه ته به محفلونه جوړول. د وحدت په وینا استاد له کابل رادیو څخه یو خبرونه هم کوله چې د هندي او افغاني موسیقۍ مینوالو ته به پکې درسونه ورکول.
استاد ډیر شایقین لرل او ډیر اوریدونکي لرل، همیشه به د خلکو په محفلونو کې برخه اخیستل، خو د اشعار او انتخاب دومره قوي او دومره خو چې د ابوالمعالی بیدل ټول شعرونه به د خپلو سندرو کې کمپوز کول، په هغه باندې کار کول، ډیر مینهوال ډیره مینه ورسره لرله. په همدې وخت کې د په راډیو افغانستان کې هم یو پروګرام لاره چې کلاسیک موسیقي درس ورکو، او د راډیو افغانستان لخوا نه به د شپې لخوا نشریده، حتی محلی سندری هم د پټیر لوړه سویه باندې ویلې دي، او کلاسیک نیمه کلاسیک ټول د راډیو افغانستان په شیف کې د دوه اثر شته.
رحمان وحدت وای استاد سرهنګ د کابل په خرابات کوڅه کې ژوند کړو، چې د هنر مینوال او شاګردان بیلی دوتا هم هلته ورتل. وحدت زیاتوی استاد سرهنګ د یو شمیر شاګردانو تر څنګ خپل یو ورور او همدارز یو خوري ته خپل هنر انتقال کړي، و غوی لګیا دي د استاد د کلاسیکي موسیقي سبک مختوري.
په کابل کې خرابات په خپل اکیډمي حیثیت لري، ټول هنرمندان دلته بودوباش لري او شاګردان راځي، دوی هر یو ځان ته ذهن لري، کورسونه لري، په دې کې تدریس کیږي، په دې کې موسیقي درسونه ورکول کیږي. نو د هم شاګردان روزلي دي، یو خپل خورایه او شریف غزان په نامه ده، هغه د شاګرد الطاف حسین زوی، هغه هم د شاګرد همداسې ورور دی، هغه هم د شاګرد چې د په سب باندې غزل وایي او کلاسیک موسیقي راګي. نور د شاګردان زیات شته چې د په غیاب کې د نن زده کړه کړی ده. کله چې الطاف حسین کابل کې وي، اکثره وخت په خارج کې وي، بیرازي کابل ته بیا نو په یادبود استاد باندې هنرمندان راټولوي او داغه یاد کوي، داغه په کلاسیک موسیقي، داغه په غزل باندې، داغه په نور د ژوند پر دغو باندې، په زده کړو باندې چې د کړي دی او شاګردان روزلي دي، هغه کوم څه چې د سره وو د دې په یاد باندې غونډې کېږي او د دې یاد تازه کېږي.
فضل الرحمن وحدت وای استاد سرهنګ دی خواخوږي او ملنسار شخصیت مالک وو. هغه د زړه ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ، او جنازه یې په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي او د هنر زرګونه مینوال یې اوچتولو ته ورغلي ول، هم په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
ډېر نیک برخورد انسان وو، همیشه خوله د خندا ډکه وه، د هیڅ چا سره د داسې برخورد نه دی کړی چې د چا زړه به د ده نه ازرده شوی. نو ډېر نیک برخورد لرو، حتی د هنرمندانو سره، د عامو خلکو سره،
د نور گاونډیانو سره د رسانیو سره د دې ټول سره د ډیر نیک ربی او ډیر خو د خلقت انسانو استاد ته قلبي تکلیف وو د جسمانم لږ زره د خو نو د تکلیف قلبي پیدا شو او بیا په ابن سینا شو په خانه کې د بستر وو چې د بیا رسو یو شپیتم هجری کال د جوزا په شپارسم نیټه او مالته په حق رسیدو بیا د هغې نه د دو جنازې راوړل خرابات ته د دې لپاره چې ټول خراباتیان په ده باندې راټول شي د ده کور خپله په مکریانو کې بیا بیا وروسته د دې نه د ده جنازې ویوړه مکریانو ته د کابل ډېر فرهنګیان حتی دولتي مقامات لوړ رتبه مقامات ټول د ده په جنازه کې موجود وو او ډېر په عظیم شان شکل باندې د ده جنازه بدرقه شوله او په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شوه.
Oh,